سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره غلاس په وړاندې مخکخه خزو خبرونه لرو خو اوس خبرونه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت وایي نن یې د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د پولیو واکسین سراسري کمپاین پیل کړ. په دغه وزارت کې د پولیو د محو کولو د بیړني عملیاتي مرکز مسول نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل تمه ده په دې څلور ورځني کمپاین کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ښاغلي مومن په خبره له تیر میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوي. پولیو یا د ماشومانو ګزارن یوه ویروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې د مخنیوي او وقایې وړ ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو بندېدو اندېښمن کړي. د دې خونې ویان شکر الله ساپي نن ازادي راډیو ته وویل د وروستیو سیاسي تحولاتو را په دې خوا تر اوسه په سلګونو ښځو ته چې تولیداتو او سوداګرۍ په بېلابېلو برخو کې په ننګرهار کې فعالیت کوو کارونه درېدلي دي. ښاغلی ساپۍ وایي د ښځو د لاسي صنایعو، غالیو، لبنیاتو، مربا او خیاطۍ په برخو کې په کار مصروفې وې چې تولیدات یې په کورنیو او بهرنیو نندارتونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو. د وایي د خزینه سوداګرو د فعالیتونو د درېدو عوامل اقتصادي ستونزې، د بازار نه موجودیت او د حکومتي ادارو نه ملاتړ دی. د اوکراین پوځ نن وویل روسیې د لوهانسک پر ختیځ سیمې بریدونو ته شدت ورکړی او روسي ځواکونو چې سیوردنویتسک ښار یې محاصره کړی شپه او ورځ پرې بې توپیره بمبار کوي. د بریتانیا استخباراتو هم ویلي د اوکراین په ختیځ کې سختې جګړې د روسیې پوځ ته ډېر زیان اړولی. استخباراتو اټکل کړی چې د اوکراین د جګړې په لومړیو دریو میاشتو کې موسکو ته دومره تلفات رسیدلي چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په 9 کلونو کې اوښتي وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن سهار وختي ویلي د اوکراین مدافعانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن 11 بریدونه په داسې حال کې په شا تمبولي چې روسي ځواکونو په پرلپسې ډول هڅه کړې وه چې له ډېرو الوتکو څخه د تاسیساتو د ویجاړولو لپاره کار واخلي او د مقاومت سنګرونه مات کړي. او وروسته خبر ده چې د آذربایجان او ارمنستان مشرانو د لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ د سولې د طرحې په تړاو په بروسل کې خبرې وکړې. د اروپا د شورا مشر چارلز میشل له پرونیو درې اړخیزو خبرو مخکې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره جلا جلا دوه اړخیزې کتنې هم کړې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزي خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چار میرحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په دې وروستیو کې ځینې څرګندونې کړې دي او د ویلي دي چې د طالبانو حکومت ځینې کارونه کافي نه دي او باید کارونه ډیر کړي. ستانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت پرون په جوړه سوې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه هم خبرې وکړې. د ویل چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم حق نه دی ورکړل سوی. د زیاته کړه
د ښځو غ شرعي حقوق چا نه دی ورکړي، تعلیم حق چا نه دی ورکړي. تعلیم ستنه په افغانستان کې خو کما حقونه است ورته کور څنګه حق دا که به اسلام چیرز دکی شرعت به چیرز دکی خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي دا چې به یوځی کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نو واختر سي. خځه ته باید هغه حقوق ورکول سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی ژغ واورید. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تش پژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې تړل سوي دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. نن د مخکښ ښځې خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي انار کلی هنریار، د پوهنې وزارت د مطبوعاتو د برخې پخوانی مسؤوله تورپیکی آریان او مدني فعال ماریا تو تاخیل ګډون کوي. زما همکار صافی صاحب وایي چې اغلی تورپیکی آریان لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. آریان صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلامونه او درنخ د ازادي خبرونه ټولو او ریدونکو ته د ازادي رادیو او په ځنګړې توګه تاسو ته زم خوشاله مشته سره خبرونه کیم.
اغلی تورپی کی تاسو د شیر محمد عباس تنکزی څرګندونی واوریدل چې د ویل وای په افغانستان کې د نجونو د تعلیم حق نه دی ورکړل شوی. تاسو د دغه څرګندونو سره څومره موافق یاست چې د شوزو په برخه کې وکړي؟
څرنګه چې ټولو پرون رئیس نه دی عباس شیر عباس تنکزی خبرې دی خبرونه او د باسونو سرټیکی دی او ټولو واوریدل چې د ښځو په اړه کې کومې څرګندونې چې وکړلې په تیرو نهه میاشتو کې چې حکومت د دوی لاسته ولیدل دی په رښتیا هم هغه کوم حق او حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې موږ پی باندې باس کوو هغه په بشپړه توګه تر پښو لاندې شوي دي. تر ټولو نه عمده د ښځو د تعلیم مسله ده چې نهه میاشتو راهیسې ښوونځي تړلي دي. د ټولنې نیمه کتله یا نیم قشر چې ښځې دي هغوی په کور ناستې دي، شاغلې ښځې ټولې بې دندو شوي دي، کور دي پانتونونو کې په خو زبان ډیر شدید محدودیتونه وضع شوی دي. په رسنوي کې ټول ولسی ویني، د رسنوي کارکونکو کې ویني چې په خو زبان دي په انجونو نتاقانو باندې ماسکونه اجباري شوی دي. هغه کوم حقوق چې د شریعت په چوکاټ کې پرختنی توګه باس کیږي هغه حقوق په نن سبا په افغانستان کې د خو په عمل شوی تر پښو لاندې شوی دي. او په تیرو شلو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې کومې کارونه د ښځو د حقوقو په برخه کې ترسره شوي ول هغه ټولې لاسته راوړنې له منځه تللي. او په اوس وخت کې د هر انسان یا د بشر هغه ابتدایي حقوق چې هغه تعلیم او کار ده هغه د ښځو د افغانستان له ښځو نه اخیستل شوي دي. او دا په لومړي ځل ده چې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی دا رقم ته په ډاګه باندې دا څرګندونې کوي او دا رقم د خپل د حکومت یا د رهبرۍ په تګلاره باندې انتقاد کوي او کوم حقوق د ښځو چې دوی په عمل کړي نقص کړي دي په هغه رابطه کې اواز پورته کوي او په یو نه ودی دغه فرمانونو پر رابطه کې او دغه تګلارې پر رابطه کې په مقابل کې دریږي او د ښځو د هغه حقوق یا د هغه شری حقوق چې کم باسي کوم کیږي هغه مطالبه کوي. او دا لومړی ځل ده چې طالب چارواکی یو لړکوره چارواکی د رقم خبرې مطرح کوي.
اغلی تورپیکی، آیا ستاسو په نظر د عباس تنکزی دا څرګندونی دغه شی چې د طالبانو په خپل منځ کې پر ځینو خبرو باندې اختلافات دي؟
دقیقا نو مثلا دا د ځکه چې د حکومت لپاره نکله چې دوی واغې د قدرت لاس کې اخیستې ده تنا د ښځو پر رابطه کې نه ګڼ شمېر د سیډیر نور موضوعات دي چې د طالبانو د رهبر او د رهبری په کچه باندې کوم پړی دي د هغوی ترمنځ اختلافات شتون لري. دا چې د طالبانو تحریک له بېلابېلو ډلو نه جوړ شوی یو تحریک دی نو په اوس وخت کې هم دوی دغه کومې ډلې چې دوی سره راټولې شوي دي د عمده موضوعاتو پر رابطه کې یا هغه عمده اساسي مسایل چې د ولس پورې تعلق لري یا د حکومتي لارې په برخه کې دوی یو خلو نه دي. یو ډله یو نظر لري، بل ډله بل نظر لري، رهبری کې چې کوم کس د هغه بل نظر لري. تاسو دا د عباس تنکزی خبرې ټول واورېدلې چې دا د عباس تنکزی پرونی څرګندونې د دوی ترمنځ د غشته اختلافات په ډېر صراحت سره په ډاګه کوي. ځکه کوم فرمانونه چې د رهبری د کچې لخوا صادریږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د ښوونځیو برخه کې یا د ښځو د دندې او د کار په برخه کې، د عباس تنکزی پرونی څرګندونې له ټولو فرمانونو سره په مخالفت کې ولاړ دي. ځکه هغه فرمانونه چې کوم موضوعات مطرح کوي د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقوقو پر رابطه کې عباس تنکزی برعکس د هغوی په مقابل کې دریږي. دا په دې معنی چې د دوی ترمنځ شدید اختلافات شتون لري او داسې ویل کیږي چې د ښځو د حقوقو پر رابطه کې په خاصه توګه د نجونو د مکتب په برخه کې ملا هبت الله خان چې د دوی رهبر د هغه خپل شخصا په رابطه کې مخالفت لري. ځکه د حکومت اغلار چې اوس د غوړه کړې د کوم فرمانونه چې د ښځو د حقوقو پر رابطه کې دوی صادري د دوی په تیره دوره کې تقریبا شل کاله مخکې هم همدا رقم ته موضوعات په هغه وخت کې خپل ملا عمر په دې رابطه کې شدیدا مخالفت درلود چې د ښځو د نجونو ښوونځي د پای نشي. په هغه وخت کې هم د دوی د رهبری ځینې چارواکو نیوکې کړې وې، انتقادات درلودل او دغه تګلارې غندله. د دوی د تیر حکومت یو چارواکي د ملا عبدالسلام ضعیف په یو مرکه کې څومره مخکې وویلې چې کله شل کاله مخکې د دوی په دوره کې د نجونو ښوونځي تړل شوي ول نو دوی دا موضوع ملا محمد عمر سره مطرح کړله. ملا محمد عمر بیلابیل دلایل راوړل او یو دلیل تر څنګ دا و چې موږ نه غواړو د موږ له ناموس نه په منطقه کې نور استخباراتي کړې سیاسي استفاده وکړي. یعنی اصلا دا جواب څه معنی؟ اوس په خپله د طالبانو هغه پخواني چارواکي او اوسني چارواکي دغه هر څه غندي په دغه باندې انتقاد کوي، خو برعکس د دوی دغه کوم رهبر چې دا ملا هبة الله دا د ملا عمر هغه تګلارې عملي کوي چې 40 کاله مخکې هغه مخالفت درلود او د نجونو د ښوونځیو د پیل لپاره یې خوښه نه ښودل. په خپله سلام ضعیف چې د دوی پخوانی چارواکی او هغه دا خبره په ډاګه کړله چې دا شخصا خپله ملا عمر موږ ته دا مسله وویل چې موږ نه غواړو په دغه دلیل باندې ښوونځي پیل شي. او په اوس وخت کې له عباس ستانکزي پرته ډېر نور چارواکي دي، ډېر رئیسان دي، د وزارت خارجه کې ځینې رئیسان دي، ځینې نور چارواکي دي، په معارف کې ځینې چارواکي دي، حکومتي دي، دوی چې هغوی له دغه فرمان سره مخالفت لري او هغوی هم د عباس ستانکزي په ننګه درېږي او دغه د نجونو د مکتب د تړل کېدو په برخه کې خپل مخالفت کوي. دا په دې معنی چې دغه اختلافات د دوی ډېر ګسترده دي او نه تنها د نجونو د مکتب په برخه کې دي، امر بالمعروف په برخه کې دوی سره اختلافات لري، ځکه کوم فرمان چې دوی صادري ځینې چارواکي هغه نقدي وایي چې اسلام باید ول سره باید تعامل شي، اسلام باید په تبلیغ له لارې تطبیق شي، نه دا چې موږ دي تیر ځل اشتباه تکرار کو. او عباس ستانکزي چې کوم مسائل مطرح کړي دا ټول له دوی ویری دي چې مباده دوی د 40 کالو مخکې ستونزې بیا تکرار کړي، اشتباهګانې بیا تکرار کړي او حکومت له هغه څنګهونو سره چې تیر ځل مخ شو بیا مخ شي.
ډېر مننه آغلي تورپیکي، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لاره پاته سي. اوس هم اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه انار کلی هنریار او درېمه میلمنه ماریا توتاخیل هم له موږ سره وصل سوي دي. دوی ته هرکلی وایم. مننه انار کلی جان چې تاسو له موږ سره دلته خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسو په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د افغانستان راتلونکي څومره له خطر سره مخامخ کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه نیکی لی تاسو ته، ډیرو قدرمنو میلمنو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او یو سلام افغانستان ته. واقعا تعلیم د هر ایواد هغه اساسي برخه ده او نننۍ نړۍ کې یوازې سواد اصلا هغه مهمه مسله نه ده چې مطرح کیږي. نننۍ نړۍ ډیر پرمختګ کړی او متاسفانه په افغانستان کې اوس هم په تعلیمي کچه کې ډېرې ستونزې لرو او نجونې اجازه نه لري ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې د طالبانو تحریک افغانستان باندې حاکم شو، متاسفانه کله چې موږ ګورو د دوی هر فرمان، یعنی د دوی نظام یوازینی مهمه مسله د ښځو مسله ده. ښځې د درس وایي، ښځې د درس ونه وایي، ښځې د کار وکړي، ښځې د کارونه کی، که دفتر ته ځي، دوی مختلف ولایتونو کې مختلف فرمانونه صادر، مختلف پالیسی ګانې او فرمان دوی لري. یو فرمان به د دوی عمومي د رهبر لخوا وي او په مختلف ولایتو کې برخوردونه متفاوت دي. تور ټکرای واغوندي، ښځه رنګه ټکرای واغوندي، کار وکړي کارونه کې. نن ما یو خبر ولوس، نه پوهېږم چې څومره دقیقه ده، طالبان نارینه او تم یو ځینې هغه ویلي دي چې څنګه کالي واغوندي اداراتو کې، او ښځې ته هم چې په یو دفتر کې کار ونه کړي، او که هغه ایجاب چې د اسلامي امارت لخوا اعلان شوی ده که دوی مراعات ونه کړي، ښځې دوی ته په دفتر کې اجازه ورکول کېږي نه. افغانستان هیواد ته وګورو، افغانستان یو سنتي او مذهبي هیواد ده، او د افغانستان ښځې هیڅکله بې حجابې نه وي، او د افغانستان یو فرهنګ ده. یعنی که لرو کلي او باندو ته لاړ شو، ټول ښځې حجاب لري، که ښارونو ته راشو او یو هم داسې حجاب چې دوی اعلان کړی ده، داسې حجاب حتی په اسلامي ممالکو کې چې موږ ګورو داسې حجاب نشته، او همداسې ښوونځی تعلیم او تعلیمي برخه کې چې دوی نجونې ته ممانعت ایجادوي، او ډیر عجیب پالیسی دوی لري. اول نه تر شپږمه پورې مکتب ته ځي، شپږمه نه تر دولسم پورې نه ځي، او پانتونونو ته نجونې ځي. ډیر د تعجب ځای ده چې د دوی بالاخره دوی څه غواړي او د دوی اساسي پالیسی څه ده. او کله چې دوی یو فرمان ورکړي چې ښځې باید ماسک ولري، کله چې دوی د تلویزیون لارې یعنی خبرې بیاندان دی بیا بلا گروپ وای چه نا کده شی مخ که خونده زایری شی بیا امر بالمعروف رازی وای نا چه باید ماسک ولری د دوی څنګه چې خور اشاره وکړه د دوی دغه مختلف نظرونه او مختلف پالیسیګانې خاصتا د ښځو په وړاندې چې د هر فرمان چې دوی ورکوي د ښځو په هکله ده. نن پورې ګورو افغانستان ډېر بد وضعیت کې ده، فقر کې ده، ډېرې ستونزې لري او دوی یوازنۍ مسله باندې چې د دوی نظام سرخیږي د ښځو مسله ده. ښځو په مقابل کې هره ستونزه دوی خلقوي. خو زه فکر کوم مخکې د دې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شي، نړیوال زموږ نړیوال دوستان به دا خبره کوله چې طالبان چینج شوي دي، یا دوی سابقه طالبان یعنی شل کاله مخکینی نه دي. خو متاسفانه پرته د دې نه چې چینج شوي نه دي، خو دوی دا وار ډېر اساسي او تخنیکي مخې ته ځي. یو فرمان ورکوي، هغه تطبیقوي. تقریبا د دوی نه میاشتې نه ډېرې شوي چې په افغانستان باندې حاکم دي، بیا بله فرمان ورکوي او دغه تطبیقوي. یعنی دوی بل رقم مخې ته ځي. او بله نظر چې د نړیوالو د طالبانو په هکله ده، دا ده چې دوی یو ګروپ دي او یو غږ دي. د چې اوس په افغانستان کې دیموکراسي نه ده او ټول یو غږ دي. دا خلاف ثابت شو چې موږ ولید چې دوی یو نظر هم نه دي، پرته د دې نه چې یو نظر نه دي، د دوی په منځ کې هم ډېر شدید اختلافات موجود دي. په نورو مسایلو کې شاید دوی څرنګه چې موږ ګورو اوس په افغانستان کې بیان ازادي ډېر ضربه یې ولید او بیان ازادي نشته، او د حقایق نشریدل څوک حق نه لري، او هغه حقایق چې د دوی په منځ کې دي شاید ځینې ډېر حقایق وي چې د پردې شاته دي. لیکن یو مسله کې چې موږ د استانګزی چې د دوی د یعنی د رهبری کمیټې یو غړی ده، او په مذاکراتو کې په د سولې په دیالوګ کې اول کس و چې مخې ته و، یعنی په هره مسله کې د طالبان استازیتوب کول، دا وایي چې باید انجونې حق لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، او د اسلامي او افغاني دود ډېر ښه خبرې کړي. او هغه مجلس کې چې دا پرون ګډون درلود، په دې کې متاسفانه یوه ښځه هم نه وه. او هغه ویډیو هغه بر د دې خبرې مو چې واورېدې، ځینې طالبان چې هلته ناست وو، یعنی د دې خبرې تاییدول، یعنی دا سم وایي، لیکن په هغه مجلس کې یو ښځه نه وه. دا دې نه معلومیږي چې د دوی اختلافات ډېر دي، او دغه اختلافات زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان په خیر وي.
مننه ډیره زیاته اغلی انار کلیله مش سره د تلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو تر اعظم ماریا تو تاخیل تاسو خود انار کلی جان خبري واوریدلی. دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په وخله او په وزړه نه دي، ځنی یو خبر کوي او نور یې بل خبر کوي چې دا د افغانانو اذهان مخشوشوي. او همدارس دوی ویل چې طالبان په یو نظر نه دي، په خپل منځ کې هم اختلافات لري. دې خبرې ته هم اشاره کړه چې د مولا منصور د مړینې د شپږم تلین په مراسمو کې چې عباس تانکزی خبرې وکړې، په دغه مجلس کې یوه ښځه هم نه وه د دوی په وینا. آیا تاسو په دې نظر یاست چې اوس وخت را رسیدلی دی چې ښځې باید په خپله د خپل ځان دپاره خبرې وکړي، او دا رقم چې یوازې نارینه راولاړیږي او د ښځو په اړه باندې پرېکړې کوي، دغه ته به څنګه د پای ټکی ایښودل کیږي؟ څنګه کولای سي چې ښځې په خپله د خپلو کارونو په اړه باندې په خپله پرېکړې وکړای سي او په مجلسونو کې ګډون وکړای سي او طالبانو پورې خپل ږغ ورسوي؟
مننه ژوندۍ اوسئ. په سر کې سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل ظاهرا همداسې لیدل کېږي چې دوی ټول په یوه خوله باندې نه دي، خو که چېرته د قضیې عمق ته ځو نو په دوی کې ډلې معلومې دي چې هغه یو د حقاني ډله ده او بل د قندار د ملا برادر دله ده چې دا هغه ډلې دي چې په اکثریت کې دي په طالبانو کې. کله چې په لومړي ځل باندې د نجونو په مخ باندې د اوویل شو چې تر شپږمه جنکۍ راتلی شي او جنکۍ د مکتب د دروازې نه منې کړي، البته د اووم او د اتم سم جلکیانو اولین غږ چې پورته شو هغه ملا یعقوب پورته کړ چې زه په دې ډېر خواشینه یم چې ولې داسې وشوه. بیا یو څه وخت وروسته هنه سقانی دا غږ پورته کړ، ویې ویل چې که چېرته په لنډو ورځو کې ښوونځي شروع نه شي نو زه په خپله خوله وڅپړم چې دا د چا د وجې نه او د چا په حکم باندې تړل شوي دي. نو دلته دا خبره یو ډول رد کېدلی هم شي چې دوی په یوه غږ نه دي. نو دا اکثریت ډلې چې کله دواړه د دې حکم یا د دې خبرې مخالف دي، نو دا څوک دي چې داسې وایي چې جنکۍ د ښوونځي ته نه ځي؟ دلته ډېرې نورې پوښتنې راولاړېږي چې که دوی شاید د دې مسلې مخالف نه وي، کوم بل څوک یي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دا حالت باید همداسې تر یو وخت یا کېدای شي تر ابد همداسې چې دوی دي دا بې رواني، او یا کېدای شي که د کوم امتیاز اخیستلو دپاره دا حالت دوی خپل کړی. نو زه وایم که چېرته زما د بهرنیانو نه دلته دا هیله ده، که چېرته دا ډلې یا دا حکومت د ښځو باندې په فشار راوړلو د امتیاز طلبه لري، نو زما د نړیوالو نه هیله ده چې د دوی هغه مطلب دې رفه کړي. ولې چې افغان مېرمنو د تاریخ په اوږدو کې مشکلات لیدلې دي، موږ دې دا نه هېروو چې د جمهوریت اوایل هم همدغسې یوه سناریو وه. حتی یوه ښځه د جهادي ډلو اجازه نه ورکوله چې په تلویزیون دي یا موسیقي ته کښېني یا د سندرغاړي اوسېږي. زما د معنوي خبره اوس هم یاده ده چې معنوي بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د کمیسیون رئیس و، کله چې د رخشانی په نوم یو مېرمنې سندره نشر شوه زه په ښوونځي کې وم، معنوي په خپله خوله وویل چې مونږه مېرمنې په تلویزیون نه غواړو چې ظاهر شي چې سندرې وایي، ځکه مېرمنې یو نازو کرشمه لري. د دوی ایمان دومره ضعیف و چې د مېرمنې نازو کرشمه ته هم د ټینګې نه و. پنځه کاله همدا حالت روان و چې وروسته د پنځه کالونه خپل رئیس جمهور کردي د دوی خبرې رد کړلې او ښځو ته حتی د موسیقي اجازه بیا ورکړل شوه، حالت ورو ورو صحیح شه. یعنی دا یو حالت و چې هلته هم روان و، خو مونږ پنځلس کاله د زحمت او د کوشش د کار څخه وروسته بالاخره اذهان دې ته آماده کړ چې ښځه هم موجود انسان ده لکه نارینه چې کولی شي په ټولنه کې خپل فعالیت ولري، همداسې لکه ښځینه هم کولی شي چې په ټولنه کې په سیاسي ډګر ظاهره شي، په ټولنیز خدماتو کې ظاهره شي، ښوونځو ته لاړ شي، دندې ترسره کړي. نو مونږ دا حالت پنځلسو کالو کې تر ننه راورسو. متاسفانه بیا ولې داسې وشي چې هغه ښځې چې اوس کولای شي د نړۍ د نورو مېرمنو سره سیالي اوسېږي، هغه دې بیا یو ځل په کورونو کې قید شي، د هغو څخه د کار حق واخیستل شي، د هغو څخه د تعلیم حق واخیستل شي. تاسو ګورئ، ما نن یو خبر ولوسته، نه پوهېږم چې حقیقت به ولري که نه، چې په بلخ ولایت کې د نجونو ښوونځي د اول نه تر دولسمه پورې نن شروع شو چې نجونې تللې دي ښوونځي ته. نو دا به تاسو ته ښه معلومېږي ځکه ستاسو په خپل ګزارشګر هلته موجود دي. خو زه بیا هم په تشویش کې یم چې د بل خلک د هرات خلک یو څه متمدن دي زمونږ د ولایتونو څخه. زما خپل ولایت ته دا اندېښنه ده چې هلته به داسې څوک پیدا شي چې زمونږ د هغه ښوونځي چې فعالو د هغې د پاره غږ پورته کړي تر څو هغه نجونې ښوونځي ته لاړې شي. مېرمنو، ستاسو د پوښتنې په بنیاد که وایم، مېرمنو دا اوس هم خپل غږ پورته کړی. تاسو وینئ ګزارشونه د کابل نه چې د حجاب دپاره دوی لاریون وکړه، د کار دپاره دوی لاریون وکړه، دوی خپل غږ تل پورته کړی. دلته خپله مرکزي اداره دوی ته غوږ نه نږدي، او زه نه پوهېږم چې جهانیان ولې موږ د نظره غورځولي یو، ولې زموږ غږ نه اوري، ولې د دې مېرمنو لاریونونه نه ګوري، ولې د دې مېرمنو غوښتنو ته غوږ نه کېښودی کېږي. پخوا په جمهوریت کې به چېرته په یو ولایت کې په ښځه باندې ظلم وشو، تاسو باور وکړه نړۍ به د هغو دپاره غږ پورته کوو. نن په ټولو مېرمنو په افغانستان کې داسې ظلم روان ده چې د هغو څخه خپل بنیادي حق اخیستل شوی. انګور ظلم به موږ نه یادوو چې په کورونو کې د دوی سره څه حالت روان ده، دوی په کوم موقف باندې هلته ساتل شوي دي. موږ دا بنیادي حق د دوی د تعلیم حق ده، دا د دوی څخه اخیستل شوی ده، ولې بیا هم نړۍ خاموشه ده، غږ نه پورته کوي؟ سره د دې چې عباس ستانکزي پرون دا وویل او هلته ناست کسان ټول ورته وویل چې دا صحیح خبره ده، نو چې صحیح خبره ده ولې تړل شوي دي دا ښوونځي؟ ولې د دوی څخه د کار حق اخیستل شوی؟ دوی د دا جرتو کې ودې وایي چې په دوی کې کومه ډله ده؟ زه خو چې ګورم عباس ستانکزي هم دا خبره کوي، حقاني ډله هم دا خبره کوي، ملا برادر ډله هم دا خبره کوي، څلورمه ډله دلته څوک ده چې دوی نوم نه شي اخیستلی او دا هر څه په دوی باندې مني او د افغانستان مېرمنې دې وضعیت ته رسولي دي؟ نو دا حالت ډېرې زیاتې پوښتنې راولاړی، حتی موږ ته نور تشویشونه پیدا کوي چې آیا موږ خپل د وطن اصلي واکداران شو که نه شو،
آیا دا میرمنې د ژوند حق لري کنه؟ کدا چاته د بهر نه دي ته حکومت کیږي او دې په کدو باندې باندې نو میرمنې به تر خپل غږ پورته کړي. لکه دا نن چې مونږ غږیږو مونږ به هیڅ کلم خاموش نه شو. خو زمونږ هیله د مرکزي ادارې نه ده، زمونږ هیله د نړیوالو نه ده چې ولې زمونږ غږ نه اورېدل کیږي. که نړۍ وغواړي دا مشکل حل کېدلی شي، ولې نړۍ هم نه غواړي چې دا مشکل حل شي؟
بله ډیر مننه تو ته خل صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم، موږ سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي. اغه له تور پیکي تاسو د تو ته خل صاحب خبري واوریدلې، دوی وایي چې نړۍ ولې د افغانانو ژغ نه اوري. ایا تاسو په نظر نړۍ اوس هم کوم لوړ لاس لري په داسې حال کې چې طالبان د دوی هیڅ خبره نه مني او د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع حتی مطرح ته پدې حال کې؟ او بل خبره په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ بیا به زه بله پوښتنه وکړم. مهرباني.
څرنګه چې میرمن تو تاخیل دا مسله مطرح کړله، زه په دوه برخو ته اشاره کوم. لومړی دا خو چې د طالبانو په رهبری کې اختلاف شتون لري، او دا چې د انس قانی ډلې له شروع نه د مکتبونو د پیل په برخه کې تلاش کړی او بار بار هغه فرمانونه چې کوم صادریږي هغه یې رد کړي دي، او په دې هڅه یې دا کړې ده چې زر تر زره مکتبونه پیل شي، او د دې تر څنګ یې تل د ولس سره د تعامل او له ولس سره د نرمښت او ولس سره د ښې اړیکو پاللو مسله مطرح کړې ده. خو په قندار کې چې کومه رهبري ده، په خاصه توګه د دوی کوم رهبر چې ملا هبت الله په نامه کوم کس ده، هغه په خپله په دې برخه کې شدیدا مخالفت لري چې د انجونو ښوونځي دې نه پیلېږي. او دا چې دا نور چارواکي مخالفت کوي، متاسفانه د دوی د مخالفت کوم ځای نه نیسي. او بله مسله چې ماریا جان مطرح کړله، زور سره هم نظر یم چې په اوس شرایطو کې طالبانو د انجونو د تعلیم مسله تریو هدا پوری په سیاسي ګروغان هم بدله کړی ده، ځکه دوی غواړي هغه کم امتیازات چې دوی له نړیوالو نه غواړي ترلاسه کړي، هغه د فشار وسیله بهترینه وسیله د نجونو د تعلیم خبره ده او د ښځو د حقوقو خبره ده. کچیر ته دوی په دغه وسیله خپل دغه امتیازات چې کوم دی په نظر کې لري ترلاسه نکړي، نو دوی سره داسې کومه بله وسیله نشته چې دوی وکولی شي په نړیوالو باندې فشار وارد کړي. خو د نړیوالو په رابطه کې زه باید وایم، متاسفانه چې دا شل کاله چې د ښځو د حقوقو په نامه، د دیموکراسي په نامه، د ښځو د ازادۍ په نامه کله چې د نړیوالو منافع په افغانستان کې تضمینېدلې، نو هغه د ښځو دغه د حقوقو مسله مخته کوله، او هغه نسبی ازادیګان هم ښځو ته ورکړې وي، د تعلیم زمینه هم مسایدا وزده کړې وي، وظیفې هم وي. خو تر څنګ هغه کوم حقوق چې په واقعي شکل باید ورکړل شي هغه ورنکړل شول، او نړیوالو هغه خپل امتیازات چې کوم درلودل هغه د هغه په لټه کې ول، کومې موخې چې وي، کومې منافع چې وي، د هغه د لاسته راوړلو په لټه کې وي. او نن سبا چې کوم د افغان ښځو د حقوقو په رابطه باندې نړیواله کومه معامله وکړله، دا به د نړۍ په تاریخ کې په خاصه توګه د افغانستان په تاریخ کې ثبت شي، ځکه چې د سیاست په ډګر کې تل دواړه خواوې نارینه په مخ بیولې، یو خواته طالبان ول، بل خواته نړیوال قدرتونه ول. دې دواړو د خپل منافو خپل د ګټو د ساتلو لپاره متاسفانه چې د افغانستان په نیم نفوس باندې په خوځو باندې معامله وکړله، او د خوځو هغه د شلو کلو لاسته راوړنې امتیاز، تعلیم، تحصیل، وظیفه، هر هغه څه چې خوځو د شلو کلو کې لاسته راوړي ول، هغه د یوې سیاسي معاملې په جریان کې قرباني کړل. نړیوال په دې ښه پوهېدل چې طالبان د شلو کلو مخکې طالبان دي، طالبان د خوځو په رابطه کې هغه نظریات لري، ښوونځي نه پرېږدي، دنده نشته، د خوځو ته ښځې ته د پینوان دی او انسان هغه حقوق چې شریعت ورته ټاکلي دي هغه ورته قایل نه دي، ښځې ته د دویم جنس په سترګه باندې ګوري، نو ښځې ته د یو ناقص العقل انسان خطاب کوي طالبان. نو نړیوال په دې ښه پوهېدل چې طالبان هماغه طالبان دي، اما بیا هم د دې لپاره چې د دوی خپلې منافع نور بعد لدی په افغانستان کې نه تضمینېدلې، او ضرورت دي ته وو چې هغه کومې مهرې چې په افغانستان کې حاکمیت لري په قدرت کې دي، دغه مهرې باید بدل شي او نور کسان یې پجیرې شي. نو ځکه یې د افغانستان د ښځو په سر باندې معامله وکړله، ښځې قرباني کړلې په دغه اتو نه همیاشت په وګدو کې چې خزو کومه مبارزه په افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاصه توګه د کابل په واټونو کې تر سره کړي، نړیوالو په دې رابطه کې څه کړي؟ نړیوالو دا کوم فشارونه چې په خزو باندې وارديږي، دغه نه همیاشت چې موږ کوانځي تړلې دي، د هر انسان زړه سوځي، زړه درد کوي، ژاړو چې شل کال د موږ لا سره ورونه لمن زلاړي، د موږ آینده نسل بربادي سره مخ ده، کوانځي تړلې دي چې د انسان ابتدایي حق ده. زه دا اوس د خپل د کور او خاطرات استوم چې د ما ماما کابل کې دند لري، خو ژوند لري، ښه ژوندګي ده، هغه ابتدایي ضرورتونه مسایل دي. اما لوري په ووم سم د مکتب کې دا هغه ډیر خفه ده په دې چې لوري نشي کولای تعلیم وکړي، هغه په دې لټه کې ده چې څنګه وکولی شي هغه اقل یو گاونډي هیواد ته لاړ شي تر څو لور ته تعلیم سیمو کې، نو دا د موږ ټول بچیانو سرنوشت دی، ټول آینده نسل سرنوشت دی. اما متاسفانه چې نړیوالو په دغه سرنوشت باندې معامله وکړله، دا چې ښوونځي تړل شوي دي، نړیوالو داسې خاص فشار نه دراوړی چې موږ ووایو چې دغه فشار پرې وارد کړی دی. دا چې نیم قشر د ټولنې په کور کې ناست ده، ټولې ښځې وزګارې دي، ښځې ګدۍ باندې لاس پورې کوي، ډول ډول فساد په جامعه کې ایجادېږي، نړیوالو په دې رابطه کې کوم فشار په طالبانو راوستی؟ موږ نړیوالو ته ګورو چې تل مدام طالبان سره د تعامل خبره کوي. تعامل څه مانا؟ تعامل نو د ښځو په حقوقو باندې خو معامله وشه، نور نو څه ډول تعامل؟ ښوونځي بند دي، په پوهنتونونو کې شدیدن قیودات وضع شوي دي، یوې پوهنځۍ نه تر بلې پورې جلې نشي تللی. وایي نن د تا نوبت نه ده، نن د هلکانو نوبت ده. تاسو راشي دا وضعیت وګورئ، په یوویشتمه پېړۍ کې په دا رقم شرایطو باندې اوسېدل، د ښځینه نطاقانو ماسکونه تاسو وګورئ، تور حجابونه وګورئ، پوهنتون ته محصلین رنګه څادر سره نه پرېږدي. نو نړیوال خو تر کوم حده چې خپل امتیازات ول، خپل منافع وي، هغه تامین شوي، بعد له دې د هغوی منافع په افغانستان کې نشته دي. نو دا چې طالب د افغانو مېرمنو سره هر څه کوي، نړیوال ورته تماشه کوي، نړیوال سیل کوي. موږ د نړۍ د اسلامي هېوادونو نه دا تقاضا کوو چې په کوم اسلامي هېواد کې دغسې قوانین تطبیقېږي لکه په د افغانستان په ښځو چې تطبیقېږي؟ په کوم اسلامي هېواد کې نطاقان ماسک اچي؟ په کوم اسلامي هېواد کې ښوونځي بند دي؟ اما متاسفانه چې اسلامي هېوادونه هم مهر په خوله لګولی، او نړیوالو هم په سیاسي لوبه کې د موږ ښځو حقوق قرباني کړل، د موږ د شلو کلو لاسته راوړنې له منځه لاړلې، او اوس چوپه خوله دي، هیڅ نو فشار پرې نه واردي، او برعکس د تعامل خبره کوي. حال دا چې د موږ نړیوال نه توقع دا وه چې موږ سره مستقیم ودرېږي. په مبارزې ښځې په کابل کې زندانی شوې، بندي شوې، شکنجه شوې، توهین شوې، تحقیر شوې، آزار اذیت شوې، اما نړیوالو داسې خاص وکړنه خو نه ښودل. حال دا چې په کارو چې باید ښودل شي، دا خو ډېر دوګانه چلند ده چې نړیوالې کوي. په تېرو شلو کلونو کې هغه رقم چلند کوو چې د دوی منافع په ده کې وي چې د ښځو د حقوقو مسله هر لحظه مخته کړي، نو هغه وخت کې د ښځو د حقوقو خبره کوله. حال دا چې اوس د افغانستان ښځې طالبانو ته وسپارلې چې هغوی د حصر اجر اصول تطبیقي، هغه اسلامي اصول چې کوم دي هغه هم نه تطبیقي، اوس نړیوال چپه خوله دي، د تعامل باس کوي. نو زه حیران یم دې ته چې دا خو یوه لوبه وه چې موږ په سر وشوه. همیشه په نرواکو ټولنو کې د ښځو د حقوقو په رابطه کې نارینه معامله کوي او خپل مخې ته لاسته راوړي، او متاسفانه چې نړیوال اوس دا چې چپه خوله دي، د دوی منافع پکې نشته.
مننه اغلی تورپیکی، زه بیرته تاسو ته راځم. انارکلی جانې، تاسو ته تورپیکی جانې خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې د دوی یو ماما غواړي نو گاونډي هیواد ته ولاړ سي، ځکه چې لوڼې یې نسي کولای ښوونځي ته ولاړ سي. نو ټول افغانستان خو گاونډي هیوادونو ته کډه نسي کولای، او لکه تاسو ته چې معلومه ده، د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس 55% ښځې دي، یعنی نارینه کم دي. په افغانستان کې ښځې ډېرې دي، په داسې حال کې چې د ښځو نفوس تر نیمایی له هم زیات دی په یو هیواد کې. په هغه هیواد کې بیا هم داسې حالات دی چې هغه قشر له پښو غورځول سوی دی، له دندو څخه راګرځول کیږي، ښوونځي ورباندې تړل سوي دي پر مخ. او د شیر محمد عباس تنگزي خبرو ته که اشاره وکړو، د ویل چې که فساد پیښیږي، نو د فساد د مخنیوي او د امنیت تامینولو مسؤلیت د حکومت دی. آیا تاسو هم په دې نظر یاست چې یو حکومت باید د خلکو په ژوند کې امنیت رامنځته کړي، د دې پر ځای چې تر نیمایي زیات نفوس په کورونو کې قید کړي؟
زه فکر کوم هغه تماس چې زه هیوادوالو سره لرم دا زمینه مساعد شي. زه شاید 50% نه ډیر خلک تان پریدي، دین د امنیتي ګواښونو له وجې دا اساسي ستونزه چې د ښځو نجونو په مقابل کې د دوی تعلیم، د دوی تحصیل او ځینې د اقتصادي ستونزو لکله. زه په دې هکله وایم چې په جمهوریت کې موږ داسې نه وایو چې هر څه ګل و ګلزار وي، هیڅ ستونزې نه وي، لیکن داسې وضعیت، داسې فقر هم په افغانستان کې نه و چې اوس ده. ما یو همکار سره خبرې وکړې، وای هغه وخت خو حداقل یو تفکیک وو، هغه بیچاره غریب هم یو څه د خوړلو لپاره درلود. اوس ټول هغه کسان چې ذخیره هم لره، ذخیره هم لاړه، د کور وسایل هم لاړو، او فقر داد وایي. مامورین خپل میاشتنی امتیاز هره میاشت نه اخلي. نورې ستونزې لرو چې متاسفانه طالبان یوازې د ښځو په حق لاینې هر معنی شی لیدي چې هر فرمان د دوی د ښځې هغه ده.
فرمان ده او دوی ایلی و چختر نورسته و خوشخبری لری خفرمان لری یا خفرمانه هم ده فرمان و چه باید خزه سنگه ایج اگه خزه دوی پدرس حال که دی ایجاب مثلا مترکری چه در افغانستان خزه با ایجاب وی او دوی مسائل مترکری پنر دنرایوال رول په حق له اشاره وشو متاسفانه افغانستان یو هیواد ده چې هر زلسکالا لسکالا یا شلکالا ورسته یو نظام لمنززی هر سه چی دی لسته راوڑن لمنززی بیا افغانستان یو میدان د فراسی گروپونو د امتحان میدان کیگی او حال تک دیر ضرب خزو ترسیگی او باید دیده منفی اثارات دیر خزی گوری نړیوال ټولنه کله چې شل کاله مخکې افغانستان ته راغلل یوازنی یو هدف یو اساسي مهم هدف د دوی دا و چې د ښځې حقونه و مخکې د دې نه کله چې کورنۍ جګړه په افغانستان کې پیل شوې ځینې ډېر افغانان مهاجر شول او ښځې هغه وخت هم حق نه درلود او د هغې نه وروسته طالبان راغلل طالبان خو بالکل ښځې بندې کړې او ښځې اصلا د تعلیم د کار د هیڅ حق نه درلود او کله چې نړیوال راغله د دوی یوازنی یو اساسي هدف د دوی د ښځو حقونه و چې په دې حق له دوی مصرف وکړو افغانستان سره په دې بخش کې ډېرې مرستې وکړي تر څو یو ځای ته ورسېږو شل کاله مونږ د ناخوالې ستونزې خوا ته ډېر لاسته راوړنې هم درلود خاصتا د ښځو او کله چې زه فکر کوم د دوحې د سولې مذاکرات پیل شو هغه وخت هم مونږ په مذاکراتي ټیم کې خزه درلود او هغه خزه یعنی د افغانستان د خزه د قانون او زینې زمونږ د جمهوریت له خوا هغه نارینه چې استازیتوب کوله واقعا د خزه د قانون په اړه په هغه میز باندې بحثونه شوي وو خب هر څه چې وشول کله چې د دوحې موافقتنامه انزا شو هغې نه وروسته ناامني ډېره شوه او بالاخره مونږ ولي چې وضعیت په څه حال شو او هر څه له لاسه ورکړل اوس نړیوال ډېر افغانستان سره علاقه نه لري او مخکې د اوکراین مسلې نه هم نړیوال ته یو حال مسله معلومېده او کله چې مونږ ځینې میټونګونه کې د ګډون درلود دوی ویل چې مونږ اوس یو نظام سره مخامخ یو چې دوی یوه خبره دي یعنی طالبان او دوی چین شوي دي او دوی شل کاله مخکې طالبان نه دي یعنی یو غیر مستقیم د دوی ملاتړ خودله لیکن کله چې اوس نړیوال هم ګوري چې دوی اصلا هغه ژمنې چې کړې وي چې خاصتا ډېر اساسي مسله د بشر حقونو مسله وه نن په افغانستان کې د اقلیت مسله دینی اقلیت بالکل حذف شوي دي پرته په افغانستان کې د هندوان او سکان ځینې عیسوي مذهب خلک اوسېږي چې هغوی اصلا طالبان وایي چې اصلا اوس عیسوي مذهب په افغانستان کې نه ده لیکن موجود دي د دوی مسایل اصلا مونږ اوس په افغانستان کې حذف یو څه چې طالبان هغه نیسي تصمیم نیسي یا هر څه نیسي یوازې د افغانستان 99% خلکو ته نیسي چې مسلمانان دي مونږ خو بالکل حذف شوي یو نړیوال ډیر علاقه نه لري افغانستان مسلې سره او پوهیږي هم دوی د دوحې موافقتنامه یو اساسي بند او چې باید طالبان خپل اړیکې د تروریستي ګروپونو سره قطع کړي لیکن دا مسله ونه شوه افغانستان سقوط نه دی شوی افغانستان طالبانو ته تسلیم ورکړل شو یعنی طالبان ډیر په اسانی افغانستان ته راغلل او د طالبانو راتګ سره هغه تروریستي ګروپونه چې طالبان سره اړیکې درلود یا نه درلود ټول په افغانستان کې اوس موجود دي او دا د افغانستان یوازې د افغانستان لپاره نه د سیمې هیوادونو لپاره یو لوی خطر دی لیکن او په دې د مسایلو باندې هم چې نړیوال پوهیږي چې افغانستان اوس یو خطر ده کې دی ډیر خطر تمام شي نورو هیوادونو ته لیکن بیا هم دوی ډیر علاقه نه لري او کله چې د اوکراین مسله شو هغه نو روسه بالکل د دوی علاقه افغانستان سره کم شو. همدا اوس زمونږ هغه کسان زمونږ فارنوالان خزی قاضیان او همداسې مدني فعالان هغه کسان چې افغانستان نه وتلي دي په کمپونو کې دي په دویم هیوادونو کې دي بې سرنوشت پاتې دي اصلا د دوی هغه ته کیسونو ته دوی رسیدګي نه کوي. اوس متاسفانه اوس مسؤلیت زمونږ څه ده؟ سمه ده چې افغانستان نړیوال مرستې ته ضرورت درلود او دوی مرستې وکړې او اوس هم نړیوال فشارونه ډیر مهم دي طالبانو باندې. لیکن نه یو ستونزه دا ده چې نن په افغانستان کې آزاد بیان آزادي نشته او هغه ناخوالې چې موجود دي ځینې شاید کم ناخوالې د اجتماعي رسنیو له لارې نه خپرېږي. داسې ناخوالې به وي شاید هر څه پټ پاتې کېږي او خلک د دې هغه خلک چې پاتې دي اصلا نشي کولی چې دوی خپل خاک پورته کړي. مونږ ولیدل کله چې ښځې ووتل ګروپ په ګروپ او دوی بندیان شول او دوی سره څه برخورد شوی ده په زندانونو کې هغه به یو پټ راز وي شاید کلونه بعد افشا شي. لیکن په هر صورت باندې زه استایم د نارینه او خبریالانو چې پرون د ښځو خواته یعنی ښځو خبریال خواته خپل ملاتړ اعلان وکړ او دوی ټول په مخ ماسک واچول. دا ډیر یو ښه اقدام وو او دا اقدام ته هر افغان ښځې ضرورت لري. لیکن شاید دین وروسته ممکن کوم داسې وضعیت ګورو داسې فرمانونه دوی ورکی ممکن دوی د خزه خاص باید چې باید نور خزه پر رسنیو کې نیوي یا خزه باید برقه واغوندي. شاید دا مسائل هم راشي کله چې مونږ د طالبانو رنگارنګ نظریات ګورو یعنی یې په یو نظر نه دی. هغه وخت هم مهم ده چې باید د خزو نه ملاتړ وشي. خو بیا هم افغانستان یو هیواد ده یو خدای ستونزې دي چې آزاد بیان آزادي نه ده او طالبان نه غواړي طالبان هغه کسان نه پریږدي چې توی خپل غږ پورته کړي. خواته یې که د افغانستان ټول ملت شي بیا هم زه فکر کوم چې دا به یو نتیجه ورکړي او دا به لري نه وي که دا مثلا داسې حالات دوام وکړي. بالاخره شاید خلک عمومي خپل غږ د دې مسایلو پاک لپورته کړي او بیا هم زمونږ غوښتنه نړیوال ټولنه نه داده چې دوی باید یو د افغانستان د رسمیت پیژندلو مسله ده. اول دا چې طالبان قانوني حکومت نظام نه ده اصلا د رسمیت پیژندل نه پیژندل مسله مطرح کیږي نه په دې حق له مونږ هغه تاکنو ته باور لرو چې باید هر ځین چې تعینیږي که طالب راځي هم باید افغانستان ته افغانستان کې تاکنی وشي. خو نړیوال یو مهم اساسي کار چې اوس په دې فضا کې دوی کولی هم شي د بیا هم د دوه موافقتنامه یو بند چې د مذاکر د سولې مذاکرات پیلېدل دي هغه کې کدا له سره ونیول شي او ځکه چې مذاکرات نیمګړې پاتې شو او مذاکرات تکمیل نشو دا کېدای شي چې د افغانستان د اجتماعي عدالت په هغه کې ډېر افغانستان سره مرسته وکړي د ښځو حقونه پاکې دي د بشر حقونه د دینی لږکیو حقونه دي. خو که نړیوال بیا هم مونږ سره ودرېږي که نه داسې بې تفاوت چې اوس دي که داسې پاتې شي خو شاید ورځ په ورځ د افغانستان حالت مخ په خرابېدو شي او هغې نه وروسته مونږ به اوس هم داسې باور نه شو کولی چې څه بد وضعیت د افغانستان په انتظار کوونکي.
ډیره مننه انار کلی جانې زبرته تاسو ته راځم. ماریا جانې تاسې واورېدل چې انار کلی جانې یادونه وکړه چې نړیوال له افغانستان سره نور علاقه نه لري خو نړیوال دومره برلاسی لري چې طالبان په رسمیت وپیژني یا نه او په دې برخه کې دوی کولای شي چې پر طالبانو باندې اوس هم فشار راولي. ستاسو په نظر په داسې حالاتو کې چې د طالبانو بلې ز فکر کوم چې موږ د یو ځینی اوریدونکو مشتزنګ وهې ز بستاس څخه پښتنه ورسته مطرح کړم، اول به دغه اوریدونکو راوخلم. مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خورجان تا ته سلام او ملتو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کین لغمان.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښ شې ځی خبرونه د ک تاسو کوم پښتنه یا تبصره لري مهرباني وکړي.
مننه زما خو دغه یو خپل نظر ده چې دغه د شلو کلو راوړنه ورته وای او خپلواکي ورته وای او بشري حقوق ورته وای. دا خور چې خپل ډونر کم دی او یو کمپین ذریعہ وګرځول او خپل کمپین نه قربان کړل کنه او را به سم دغه بل خبره ته کچیر د افغانانو اقتصاد او تعلیم او د هیواد ترقی ته لږ مخکې پدې نه هم.
د همدرد صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه، موږ به هڅه کوو چې د دوی تلیفون بیا هم راواخلو که دوی موږ ته زنګ ووهه. تو تخیل صاحب، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه کول غوښته چې طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د اجباري حجاب په اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې وه. دوی ویلي وه چې ښځې باید د دوو سترګو پرته نور ټول ځان پټ کړي او که داسې په دې کار کې پاته راسي دوی به د ښځو ورونه معلوم کړي، په ښځو به پسیسي او د هغوی نارینه خپلوان به راوغواړي، هغوی سره به خبرې وکړي. که بیا هم دا کار ونیسي نو د دوی نارینه خپلوان به زندان ته ولویږي او محاکمه بسي. ستاسو په نظر دغه و کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره لار هوارول دي چې نارینه ته دغه ټول واک په لاس ورکوي چې دوی کولای سي د خپل شوزو سره هر ډول چلند چې وي هغه وکړي، ځکه چې څوک د پښتنې نسته او په دې باندې باندې چې شوزو سم حجاب نه دی کړی هر ډول چلند بل دوی سره کیږي. نه یوازې دغه چې طالبان به د شوزو کورونه معلوموي په شوزو به پسې کیږي او د دوی ژوند کې داسې چې له خطر سره مخامخ سي، بلکې دوی به کورنۍ کې هم له تاوتریخوالي او فشار سره مخامخ وي. آیا تاسو په دې نظر یاست؟
دا خو معلومه خبره ده چې د افغانستان اکثریت کولی د لوستي خلک په کم اندازه دي. هغه هم پخوا کوم لوستي خلک و، هغه بیا د یو جنګي بحران سره مخامخ شو. موږ د لاسه ورکړی د دې شلو کالو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې، هغه هم دغسې د باد په هوا باندې خوا دیخوا سره لاړه. دا خو معلومه خبره ده چې ډیری میرمنې به داسې وي چې د هغو پخوا به هم په قید کې وي، د جمهوریت په وخت کې به هم هغو د دې اجازه نه درلوده، چون دلته مرسالاره ټولنه ده، د هر کور مشري یو نارینه کوي. او ځینې به داسې کورنۍ هم وي چې هغه به د دې طرفدار وي چې خویندې ولونه دې زده کړې وکړي او د نارینه سره دې اوږه په اوږه د خپل ټولنې په جوړولو کې کار وکړي. هغه خو به اکثر خو به په دې خوشحالي چې زه ښه شو، حداقل موږ په کورونو کې آرامه شو، چې زموږ میرمنو به موږ ته ویل چې زه تعلیم کوم، نو دا چې تعلیم یافتم په کور شولې دغه د ټولنې هغه په سره برابر شو، نو دوی به غږ نه کوي. او هغه نارینه چې د دې طرفدار و چې میرمنې دې زده کړي وکړي، هغه به د خپل عزت دپاره نه غواړي چې نور د هغه د خور یا د هغه لور د کوره بهر ووځي، ځکه دا خو ډېره غټه بې عزتي ده چې پردې نارینه زی دی یو خزینه شادي نیسي او بل اخره دی هغه تر کوره رسي، بیا دی راځي هغه نارینه ته د اختارونو ورکی دی. نارینه به څه حیثیت په یو ټولنه کې یا په کومه محله کې اوسېږي، هغه ته به څه عزت او حیثیت پاتې شي چې تر دې طالب رینجر راځي دغه کور پاته درېږي. سل پښتنې به نورې راولاړېږي چې آیا دې ښځې څه شی کړي وو چې دا رینجر په دې پسې لاړه. بل نور مونږ دې لکه څومره باور کولای شو چې دا زما شاته چې را روان ده دا طالب ده. په داسې وخت کې هغه او باشانو ته هم یو موقع لاسته ورځي چې هغو کولی شي یو ښځه د بې عزتۍ ښکاري کړي، د وژلو ښکاري کړي، نورې سل کیسې. یعنې دا داسې یو نامعلومه فضا ده د میرمنو دپاره چې خپل امر بالمعروف دغه فضا یعنې او باشانو ته په لاس کې ورکوي، یا نورو داسې خلکو ته چې هغو د هر فرصت نه د ښځې د بې عزتۍ دپاره ګټه پورته کولی شي. دا خو واضح او معلومه خبره ده چې یعنې دا په دې شوله چې ښځه هېڅ د ټولنې موجود نه دی، هغه هېڅ حق نه لري چې د کوره بهر راوځي. ایجاب او هر تاسو یو بهانه ده. زه ډیره چې خوشاله کیږم په دې چې افغانستان کې تل چې تغیرات راغلي دي، هغه ټولنې ته په کتو نه دي راغلي. مونږ ګورو زمونږ ټولنه اصلا دې ته آماده نه و چې دغه یو افراطي حالت دی راشي دلته، په دې چې ډېر کم خلک دلته لوستي ول چې تر څو دغه حالت چې نن امر بالمعروف وایي هغه درک. دا
دلته ډیر ځاتي خلک شته چې هغه دې ته خوشاله دل چې زر دغه یو تغییر راشي چې د خدو مخنیوي وشي. ما ډیر لوستي داسې ځوانان لیدلی وو چې هغه لوستي وو خو فکر نه هغه افراطي و لوګو به ویل چې موږ د دې مخالف یو چې په افغانستان کې یو نارینه ته کار نه پیدا کیږي او زنانه ته زر کار پیدا کیږي. یعنی دا هغه حالت و چې دوی په غوښته رام غی او خارجیانو په لوی لاس دغسې خلکو ته دا حالت ورکړه. اوس که موږ وایو چې طالبانو ښځې په لوی لاس ګروګان نیولې دي، زه خو وایم چې بهرنیانو طالبانو په ګډه باندې دا د ښځو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دی دوی په ګډه باندې دا حالت راوستلی ده. که دوی طالب په لو هلته وایي چې طالب فتح نه ده کړې، طالب ته په لوی لاس باندې حکومت ورکړ شوی ده، نو ولې بهرنیانو چې طالب لیده چې په دغه رقم ده ولې دغسې یو حالت منځته راوسته؟ اوس چې ګوري د افغانستان ښځې ورځ په ورځ د صحنې نه ویستل کېږي، تعلیمي چې د تعلیم چې د هغې اسلامي حق دی هغه د هغې څخه اخیستل کېږي، بیا هم دی غږ نه کوي. نو دې کې یو طالب نه بهرنۍ ټولنه هم ملامت ده. دوی دواړو په ګډو باندې د ښځو هغه حقوق لکه یو هغه ته چالش ته کش کړي دي. هغوی غواړي چې د افغانستان ښځې د همدغسې بیا د یو 15 کاله دوی شاته ولویږي. دا کوم نجونه چې نن په اتم کې دي د هغو نه دی د زده کړو زمینه واخیستل شي، 10 کاله بعد دا نجونې به په کوم سن سال کې آیا کولی شي چې دوی خپلې زده کړې بېرته لاسته راوړي؟ لکه څنګه چې عباس ستانکزي وویل چې موږ غواړو چې ښځو ته حقوق ورکړو، څنګه چې خدای ویلي دي، څنګه چې رسول ویلي، څنګه چې افغاني او کلتور او دودونو ویلي دي. ګوره هلته د نوروز جشن زما سره نه مني، وایي د اسلام د راتګ سره زمونږ افغاني کلتور کې نوروز جشن ختم شو، دوه اخترې دي هغه به تاسو منئ. دلته چې بیا د ښځو د حقوقو مسله راځي بیا دا خپل دود موږ ته رامخکې کړي. نو که چېرته تاسو اسلام مکمل منئ نو بیا هماغه تطبیق کوي، هغه ستا کلتوري دودونه چې دي هغه د منځه تللي دي، هغه په اسلام کې رد شوي دي. هغه که د ښځو چادري ګڼې، که هغه د ښځو د کور نه نه وتلي ګڼې، اسلام خو دا حق ورکړی ده چې ښځه کولی شي لاسو خپل مخ دې ښکاره شي، لاړ دې شي، تعلیم دې وکړي او کار دې وکړي. زمونږ بیبیانو همدا نه دي کړي. تاسو څنګه هغه د نظره غورځوئ؟ تاسو څنګه هغه نادیده نیسئ؟ نو دوی په کوم ځای کې چې دوی ګټه وي هلته بیا افغاني دودونه دوی ردوي. په کوم ځای کې چې ګټه نه وي هلته بیا تاسو وایئ چې افغاني دودونه او کلتور. نو دوی پرونه من دا خبره کړې ده چې موږ هغه د ښځو حقوقو ته قایل استو په دې شرط چې څنګه خدای ویلي، څنګه رسول ویلي، څنګه افغاني دودونه ویلي دي. افغاني دودونه د اسلام د راتګ سره چې کله افغانستان ته اسلام راغو هر رد شو. لکه څنګه چې نوروز جشن ته نه منې داسې به هغه افغاني دودم بیا ته ردوي. کمه اسلامي ټولنه به جوړوي هغه هم د عربو په بنیاد. تاسو منډه ورته عربي نړۍ وګورئ، هلته څه رقم، هلته خو دغسې زور زیاتی په ښځو باندې نشته. نو که چېرته اسلام دغه جینه راغلی او دغه افغانستان یې زور نه یې کړی ته به هغه بیا منې، او که نه بیا تا راوستلی او افغانستان کې زور کړی بیا یې موږ در سره منو. خو موږ هغه منو چې څنګه په عربو کې ده. نن تاسو پرون تاسو بله ورځ راپور ورکړ شو چې لومړی الوتکه چې مکمل کارکوونکې مېرمنې وې د سعودي عرب د جدې نه که کوم ښار نه یو ښار ته سفر وکړو. ګورئ په عربو کې نن مېرمنې په دغه وضعیت کې دي او افغانستان کې چې دومره لاسته راوړنې لري چې موږ عرب هغه یو عرب مېرمنه دومره استعداد او دومره لاسته راوړلې نه درلودلې لکه څنګه چې افغانه مېرمنې لري. نن هغو په هغه وضعیت کې دي او موږ د همغه پرمختګ حالت نه بېرته صفر ته سوق کېږو. دا خپله د تشویش وړ مسله ده. افغانستان کې فعلاً د ښځو دپاره یعنی وضعیت ډېر ترینګړی دی. باید موږ که څومره هم کوشش وکړو موږ کمزورې یاستو، دا باید موږ ومنو. موږ داسې نه وایو چې ښځې کمزورې دي، موږ حالاتو ته په کتلو کمزوري شوي یو، موږ په کورونو کې قید شوي یو. حتی د دې حق موږ ته څوک نه راکوي چې موږ بهر وځو. موږ په دې ډارېږو که چېرته موږ سرته وځو موږ تعقیب نه شو، موږ ونه وژل شو. دا حالت موږ ته جوړ شوی ده. موږ غواړو د نړیوالو نه لکه څنګه چې 10 کاله مخکې تاسو موږ ته لاس راکړه، موږ نه غواړو چې نړیوال دې زموږ وطن ته راشي. طالب دې دا تشویش راپه کې موږ د دې طرفدار نه است. موږ افغاني حکومت غواړو خو د هغه حقوقو سره یې غواړو کوم چې موږ 10 کاله مخکې ته لیدلی وو. موږ دغه ځای ته پې رارسېدلي یو، موږ تعلیم وکړو، موږ په ټولنه کې کار وکړو، موږ ولیدو چې موږ څومره ښه مخکې لاړو. حتی زموږ ګاونډیان د دې نه په تشویش کې وو چې افغان مېرمنې څومره په کم وخت کې ورسېدلې. موږ هغه غواړو، موږ د نړیوالو نه غواړو چې بلاخره د افغان مېرمنې غږ دې واوري. دغه بیابي چې په رسنیو کې په لاره اچول شوې ده چې ښځې هم ماسک تړلی دی، نارینه هم ماسک، دا یو ریشخند ده چې په افغاني ټولنه باندې وهل کېږي. تاسو وګورئ ولې په لوی لاس دغه ریشخند په موږ باندې وهل کېږي؟ ولې افغانه مېرمنې داسې یو حالت ته مجبورېږي؟ دا نړۍ به په موږ باندې څه وایي؟ د عربي نه دغه اسلامي نړۍ به په موږ باندې څه وایي؟ دا یو لکه داسې یو شی ده چې نه په اسلام کې شته ده. دوی د زړه نه شپې سره کښېني مسلاتو کې اوسباب د فرمان په شکل ټول هر څه د افغان مېرمنې باندې دا باید وشي، افغان مېرمنې باندې باید دا وشي. بیا چې د کوم خوانه په دوی باندې فشار راشي بیا وایي دا موږ یو توصیه وکړه. ضروري نه ده چې ومنل شي. تا تاسو ولې په ځان باندې رشخن وای دا حکومت ولې په دغه رقم باندې نه کیږي که تاسو خدو ته د یو ژوندۍ موجود په پاخه شکل ورته ګوري نو هغه حقوق چې اسلام ورکړي دی هغه خو ورکوي ضروري خو نه ده چې ستا د کور تربیت د هر د کور تر دی ستا په کور کې به مېرمنې ته حقوق نه وي ورکړ شوي ولې بل به د اسلام په چوکاټ کې ورکړي ته خپل هغه حقوق مخته وړه ته به د اسلام منکرې دلته خو ټول د اسلام منکر نه دي دلته خو اسلام ته په کتلو باندې خلکو خپل لور او خپلو خویانو ته حقوق ورکړي دي هغه ته نه شي ترې اخیستلی چې ته دې واخلې نو دا څه معنی لري معنا دا چې زه غلام یم او ته بادار یې ته چې هر څه کوې زه به یې منم خو دا دې هم یاد ساتي چې افغانانو په ژوند کې هم غلامي نه ده کړې چا چې کړې ده د هغو راتلونکی سرنوشت تاسو په خپله ولیده داسې مه کوئ چې سبا تاسو دا مخ سرنوشت سره مخامخ شئ او همدا افغانان چې څومره وایي یو لوښی د اوبو نه ډکېږي بلاخره اوبه هغې لوښي نه کته روانېږي داسې نه شي چې د افغانان په تنګ شي او بیا په جنګ شي بیا به تاسو ته هم دا خبره سختي او موږ ته به هم سختي تاسو نن وګورئ په کاپه ټول افغانستان چې کابل د افغانستان مرکز د برق پکې نشته نن هم د برقونو پایې وهل شوي دي تاسو دغه د افغانستان دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړئ ښځه خپله پوهېږي چې څه وکړي د افغان ښځه یو مثال ده په ټولنه کې تاسو هغه نه ګروګان نیولی شئ نه په زوره د خپل د کور هغه ایجاب چې تا په خپله مېرمنه باندې تطبیق کړی هغه په تطبیق کې هغې اسلام لوستلی دی هغه افغاني ټولنه لوستلې ده هغه کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې په افغاني ټولنه کې مخکې لاړه شي ته هغه ضرورتونو ته نظر وکړه کوم چې د ولس ضرورت ده نن ولس د غریبي سره مخ ده نن د ولس همدغه ځوانان ټول د ایران په سرحدونو کې وژل کېږي او د پاکستان په سرحدونو کې وژل کېږي بېکاري خپل وروستي اوج ته رسېدلی ده فقر خپل وروستي اوج ته رسېدلی برېښنا چې تجارتي ده او هغه هم مونږ د هغې ټکس ورکوو د هغې فیس ورکوو هغه هم نن په مونږ باندې بنده ده یو خوانه جنګ روان ده بل خوانه دا خبرې دي آفرین دې د افغانستان خلکو ته چې څنګه خپل اعصاب د لاسه نه ورکوي د دې خلکو سره اوس هم دوی په زارو دي چې مونږ درسره مخکې ځو خو تاسو زمونږ دا غوښتنې ومنئ او دوی همدغه دي د ظلم خبره ورته نیولې ده چې نه دا به په همداسې نه وي داسې به دا حالت مخکې نه شي تلی دا حالت به ډېر زر د ختمېدو په حال کې که همدغه سي د افغانستان خلک به راپورته کېږي او د دوی په وړاندې به درېږي بالاخره دا نارینه به هم د ښځو تر څنګ درېږي ځکه زه باور لرم چې ډېرو نارینهو ته هم دا وضعیت د منلو وړ نه ده لکه څنګه چې اوس د ښځو سره کوم روان ده
مننه ډیره ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د مخکښ شدي خبرونی له درو سره ملمنو انارکلی هنریار تورپیکی آرین او ماریا تو تاخیل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې تاسو له موږ سره ګډون وکړ اوس هم د مخکښ شدي خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زپری تک دل درار وانا سلی کما شو بس نفاتي او مكتب تزم فورا لا